درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي روان 2025 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې سازمان اف ای او پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10,000 ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به وروسپاري. د دې مرستو ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې په یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میاشت بیا ارزونې لپاره د نوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا سرحد کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اگست په 15مه چې کله طالبان کابل ته ننوتل، د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکوپټرو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان پوسټ ورکړي دي ازبکستان ته ولاړل. کان اوز رسنه د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه 2 ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده، خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنک د وژي په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیریږي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو په مهال دا هم وویل که په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي، ستونزې وي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2024 کال د دوو بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حمله وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د سه شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. او واشنگتن له سوریې څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان غور کوي. د امریکا ان بی سی خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت دا ارسوي چې خپل ځواکونه د یوې میاشتې، دو میاشتو یا هم دریو میاشتو په ترڅ کې له سوریې وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کوردانو په لاس کې دي. تاسیز مجغل ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداري او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداري او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس آژانس راپور له مخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ اداري اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28مې څخه د لښ تر لښه دریو میاشتو لپاره وځنډول شي. دې کار په پاکستان کې مشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو این ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را په دېخوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوي دي او هغه افغانان هم نیول شوي دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر هم و. شاغلی شریف وویل که چېرته دغه افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسا کلیم هم درد آزادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کارت درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کارت درلودونکي افغانان به د 15 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وایستل شي.
کاله چې دلته کوم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا دا ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغونډ کړي. هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستانه شي.
یو این ایچ سی آر او آی او ایم وایي چې دوی په ځانګړي ډول د هغو افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخېدای شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغو دوو مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی، خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
هغه شمېر افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي غوښتنه کوي چې دوی ته دې وخت ورکړل شي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه هم دراوړو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتہائی ډیره زیات ده او دغه پریشانی ده بالکل خو کنه ډوډۍ 15 کې ونه خدای کزون 15 کې دغه 45 کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې پګم پرته امر وشي ته په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په عمل پرې دی اسلام آباد ته وځي خپل وطن ته بځي. انتہائی ډیره پریشانی جوړ کړی ده. پرون راغلی زما کور پاته ورځې ټیم راک ته ورځو کې ورو وته ولا خزم بوله مونږ رانم ولا مدن نو اوس په دولي یاد مډیر پریشانی سره افغانستان کې موږ د شه شنه
صاحب اسلام آباد کی اوسیدون کے پاکستان کی صاحب لکز تقریباً چی د دوڅلوی کلون نو وسیګم پد لنډ شپو کی یا پد لنډ میاشت کی موږ سره چې کوم وزایت روان دي صاحب هغه بیخی ناچلن وزایت دي. کم سے کم کما باسی ما ته د لګ ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخه چې زه په ټیم باندې بالکل ووزم.
ایمانم دے شیر خان
دا ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولې غنه دومره پریشان یم. زتا زو سو مس دا اوس دا درې ورځې کې ز کور نه نو زماله دومره خراب ته شپه ورځ نه دا چاپیره من غرزی الله سره ډیر خراب دی. زوم سی بیخ نه دے دے پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وای.
یوازې په پاکستان کې نه، په ایران کې هم پر افغان کډوالو شدید فشار دی. د ایران د تهران والی وایي د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه په دې ښار کې 3 لکه بهرني اتباع پیژندل شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرنا خبري اژانس ته وکړه. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بی اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر دور چې له ایرانه ایستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بیکاري او اقتصادي ستونزو کړي شي.
له ایرانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال له پایله تر اوسه په دې خار کې 100,000 بیا اسناده بهرني ادبا له نیولو وروسته له دې هیواد وستل شوی. محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4مه د ایران له ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 200,000 نور بهرني بیا اسناده ادبا په خپل خوخه له دې هیواد وتلي. متمدیان ګواخ کړي چې د بهرنیو بیا اسناده ادباو نیول کافي نه دي، بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمه ټاکل شوی او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه، هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني ادباو استلا په د هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایراني پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له د هیواد ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په د هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څونه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزېدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 12 ساعته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر پر دې وړاندیز چې د غزې استوګندي بلې سیمې ته ولېږدي غبرګونونه څرګند شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزې له تړنګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمیر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یوه دولت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات احمد شي برابروي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زور د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلی دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. شاغلی ټرمپ وایي کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګې ووځي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي دغه سیمه به متحد ایالتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شاغلی ټرمپ تر څرګندونو وروسته پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه به نیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شاغلی ټرمپ په دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحد ایالتونه د غزې په رغاونه کې برخه ولري. د ټرمپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځایه کېدو وړاندیز خندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې یوه ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یوه فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپایي ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالد ترامپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووزي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکینونو زمونو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو کوم نه سوس فینن منګ راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی وی جلی غاک مو ورېد چې ویلې کوم ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت ښه نه دی. دا یوازې نجونې نه دي چې په افغانستان کې بې شمېره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته ځورېږي.
تېره ورځ هم د مونږ چې پوښتنه وکړه د وړکۍ لور مې نومې سامیا دی وی وضعیت یې څنګه دی، مو کمپاله کې پرته یو چیغه هم ورته وکړو د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي، دا هم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي.
لبلې خوا پر افغان خزو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوې دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینهوو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نه وه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینهوو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندېدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخست او بې خوبۍ یې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړې.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو، نو وروسته له هغې نه د موږ کار مخ په عملي کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې دې درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشته و، یو نوي شیان عثماني و شیان ته نه زده کول او د خپل ځان په هکله پکې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ څه وویل شو دا نور بند ده، په هغې ورځې زموږ امتحان هم و، خو استاد امتحان نه اخیسته. موږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی، وبګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو، دومره زحمت ورته باسو، تمامه شپه کېنه درس وایا، ورځې درس وایا، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تېروو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیلې ته ورسېږو. په کومه ورځ څه وایي چې نه درس نور نشته، درس بنده، نو دا یو وخت دردناک صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان سره قم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هیڅ ناخوشاینده حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو، داسې له کور نه بهر تللو، نوي شیان زده کول، دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاست، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي، نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزېږي، یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو، خو موږ هم د لړزش حس کوو. نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره ورسره نارامه سوای، کله چې ځان سره یوازې
وایه دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته، او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نسوس فینن موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص سو، خو اوس فینن هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای څه نشته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هسې و او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند و، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړی راغللې، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیره کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیان دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه وي چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر دې حده خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیان دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یوه ملګری وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې له خوا اصلا خوب نه لرم، او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه یې کړې ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده یې کړې ده یا هم ودونه یې کړي دي، کوم څه پخوا یې ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلې فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کوي موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي، هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی دغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندګي وانخیستی. یو خو ذهني دي، رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي، دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پنځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو حتی ډیره سخته ده. ځینې انجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بیرته خپل د کور سرپرستی کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو چې دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپله کورنۍ بیرته څنګه راپورته کړي؟ خو نه سکه ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې سول، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم بې سرنوشته وي نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي.
دا رقم نه دی راغلی. هغه وای وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعت، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دی ور جلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دومره کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپین سرې ته یا د سپین ژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کېږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپین ژرې یا سپین سرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي. او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي،
طالبان نه غو زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وکنه، بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دوی ته ارتقا ورکوي، لکه د دې نه یو صرف امتحان واخلی بس دی رخصته کوي. بیا چې کله د دې دغه شهادت نامې وشي بیا به موږ به ورته احوال ورکوو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه وه ویلې، صرف هغه امتحان دې یولسمې ورکړې وه، هغه دولسم ته شوې نه وه. بس بیا لاړم یو ورځې د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزه مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله، دا بیا جړله. خیر دې لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا کابل داخلہ کو ختم شی جڑی سنگ موتا ٹول افغانستان فرشتہ جن دم ر
دا میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنې کې به ویل چې زه ژورنالیزم برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې صحت دغه برخې ته، ډاکټري برخې ته لاړو. چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ویل زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی، ستا خوښه دی، زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټی ته وایم، د څلور کالو قابلګي دی زه هغه وایم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواد شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، دلته د خپل د وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي، که زموږ خپل ملک نه کړي، زموږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاص کړم، بیا مې څه اسلام نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتون نه وتړل شول، یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې. اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال یې د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وه، په هر صورت ده بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د هر شي نه ګوشه کېږي.
بله، تاسې په کور کې څومره زیات منفي اثار یې په تاسې باندې وکړي، د مور په صفت، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړي ډېر به ښه وي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیه ده کنه، چې نور خو بیدن افغانستان حالت مو تاسو ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وایي. یو وخت یو چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لرې؟ ما ورته وخندل، ما وایي زه څلور دانې کور لرم. وایي څنګه؟ ما وایي ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې د تحصیل وکړه، ما ته څلور اپارتمان دیانه، زه نوری چه اینه غارم، اما تاشیم دولادونه می ورسیم دای ما کرده. یعنی دی مخ طول هیله امیدونه، یعنی تناز زان نخیمه دی هر خزه دی هر افغان دی هر کورانه این ده غیله و نور سنور تپاته چی خپل اولادونه اد اقل و زایت ورسه و او کلا کلا مگو یه چی چو کم اغا خلق ملک تا خدمت که اغا خلق واقعی خلق دی چی سالم اولاد جامعه دولانده که، یعنی ده چی خدای نفسه متاد نوی، پودری نوی، به علم نوی، ده یو خدمته چی مخ کلا کلا وی چی وطن مرده پا دو رقم باید مرده خدمت بکنه چی صحیح و سالم اولادونه ورده اولانده کنه. ده اره مرم ده خواسته و چی اولادی ورسیگی و زایت الارشی حد اقل بخل و پو داری که سبا و رچه تا احتیاج و متاج نوی کنه. مگه طول بانده دیر من پیاغیزه کرده ده چی خلا اولاد تا گرمه اتیره و رزم ده مانه چه پختنه و کده وره که دوز منو می سامیاده وی وضعیتی چنگه ده ما کم پالا که پرته وی چی غاگم واسه و کن ده مون ندار دیری چی غیوی، یعنی دوم رساسه شویده در هم تاثیراتی پا طول ما بکری تا نادنه چیز، یعنی زده لن مثال خپل کور که وینه ما کلا کلا وی در که حالت اقا وقتی هیچ پا خپل او انسان یو چشه و وینی ده نورسه مخامخ شیم نزو و سقا خلق دیر که در که حالشن چه تعلیم نپاتی دی، تحصیل نپاتی دی، و بعض خلق چه رسیده بیدی یعنی فارغ شوی دی دی برشتی نزده کلا ورسه هم تاس خوشبخت خلقی در دی حد اقل در درمان به بزرگ که نشته چه در شای پاتی دی
لدی مسئله نم در چومی هستی تیره سوالی چه در انجونیم نسی که ولی چه لاریسی قبل اگه برخه که حتی دوی زدکری وکریلی تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پانتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سه مې وا چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله، په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه، یعنی ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه درس چې اوس اکثره ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی، یعنی مایوسه شوي دي خلک، هېڅ امیدواري وی نشته مخته، بیا نو جبران خو یو واقعا هم لږ سخت دی. نو خلک مخکې چې موږ ټول بیرته شاته په څټ روان یو، ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېمه کوم دولت و، کله به چې جنګ جهاني و دی داسې سکونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي، چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه. ولې افغانستان که شده اگه بستم مثلا نه را جنگ شده نه در شرایط خراب شده دی پیوز دیدو چه مثلا انجونو تا دینی مدرسو یا مکتبو که اگه ده حجاب و ده سنف و ده استاد ده زنانه غم و اخری کلکی دروازه ورته بنده کردی.
بله، دوازه ده چه کلک ده تب ده پنجی مثلا راجی نیمه از دکره که پسی برخه که یا انجینری پنجی نه یا چوک راجی یا نور پنجی نه، واضح خبره ده دو دوار ترمنز فرق دیر زیاده، مگر مجبوریت دوی دې ترا واستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وی. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي؟ غوی دوم راقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلې، مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو دې علت څه ګڼئ؟
یعنی کله کله موږ د خپل خلم نشو وزه ولا یو څه نشو ویلای د مجبورات په لحاظ، ما شکر فضل در رب دې څلور لورګانې دي او څلور وړ دولتي تک تک کامیاب شول. کله کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی وردک در رقم تیز ورته نه وردک، یعنی د علم او تحصیل و نمونه ده وردکی لور می، یعنی اغا پاتش ولدی تحصیل نه پنځم سم خونه کې ده وردکی ما بوت له خپلګي بخش کې میکنه ولا ما ته دوه نه چې مثلا کور کې وې گوشه نشینه وې، یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلک درته اغا دروازه هم په وته ده
نو په دو وضعیت کې به موږ څه ووایو خلکو ته؟
اول ځل چې خپله لور دې ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دې وتړل سولې، خپله خبره سوه، تاسې ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د ما خپله وضعیت واقعیت درته یم، ډېر سخت خراب شوه. نو چې دا بیا کله کله په دو چېو چې میدان بیخي بایللو، مثلا د غوی ساس ورککو، مجبوره یې د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي، تکړی ونیسي، لږ روحیه ورکړه. ولې هغو ژړل، ډېر سخت وضعیت یې خراب و. حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله، کمپله کې ځان پیچلی و، د ما ته بده زه مریضه یمه، هېڅ یعنې دا هم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې. خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی.
لږې ورځې نه چې دوی د وړکتون وې، د مکتب وې، د پوهنتون سولې، په څومره مشکل د تر دې حده راورسولې د نجونې؟
ځکه درته یم فرشتې جانې، زه دولتي مکتب کې معلمه اومه، او ما د دې په خاطر دوه ټایمه کار کوله، یعنې یو ټایم خپل درس ورکوله، هغه حق حلال چې معلمه اومه، بل ځای مې بیرته مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکړه بیرته پیوز کې زه باید معاش واخلم. یعنې زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم، کله کله داسې هم کېدل چې ماښام اووه بجې زه کور ته راشم. یوازینی علت دا وه چې مثلا زه کړی شم چې خپل اولاد ته یو خدمت وکړم، د دوی د کورس پیسې برابرې کړم، د دوی چپتر پیسې برابرې کړم، دوی ته مثلا حداقل یو دره چای وي چې هغه دوی په راحتۍ سره وخوړلی شي. ولې نن ورځې نتیجه دغه ده کنه؟
تاسو ویل چې همیش به دوستان ته، تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي، همدا ماته بس دي چې زده کړې وکړي ورسېږي. نور څومره ایلې ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل نجونو ته درلودله؟
نه سړی ډېر جګر خونېږي، تو ته د ما یوه لورکۍ ده ډېره ماشاءالله با استعداده، یعنی د مکتب نه که درته یم چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمره اخیستې وې، او پنځه ته هم چې کامیابه شوله هغه قدر کې وه. هغو به همیشه وي چې مورې زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم. او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ ویده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبدي ژوند کوه، حتی خپل سرې واسته نه رسي. نو طبعنده چې په مور په زړه به بیا هغه څه رقم زیږېږي.
څه غواړې چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خوله اوس خو هېڅ خواته م امید نشته دی، دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ماشي ښه بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي، اوس بیخي یعنی بلاک بیږم په دو مورد کې سمه شو ویلی بیخي، یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم بیخي نا امیده شوي، امیدم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې دیتی دم دو کورو شلو د دروازو تشا زندانیان یو، نور دیتی بدون د الله د دربار نداره هیڅ ایله امید نشته دی موږ ته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو، په هغو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غودی د تب پنجی که بیا یوه راغله له قابلګۍ ته، بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چا غوري او نه د نجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څه ویل ولرې؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي؟ څومره هڅه وکړي چې ادې اقل دوی داسې د دوی روحیه داسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولی شي بېرته خپلې زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایې؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلا دیتي د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شوله، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتی وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لېږلي دي، هغه کسان چې مثلا کلی شي بیا هم افغانستان کې خپویه ګرشی په واسطه دي، هغه کسان چې واسطې ورته لري، لاسرسی ورته لري، یعنی کلی شي. په دو تاریخ به بیا منابع چې په کور کې هغه کسان چې باسواده دي، نجونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړې دي، تشپږمه اومه لسمه پورې، کلی شي پلار مور هغه میندې خویندې چې باسواده دي، په دو تاریخ په کور کې ورسه مثلا همکاري وکړي او خپل امید له لاسه ورنکړي.
او هغه چې له لوړو زده کړو راګرځول سوي، له قابلګۍ نرسنګۍ له دوره ګرځول سوي، دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
انشاءالله انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ غیر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات هم په ژوندو کې ولیدل، هېڅ شی په خپل حال نه پاتې کېږي، او هېڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هره شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شوه ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، تر غرمه یو شی و، تو ماسپښین ځوان یو، تو مازدیګر بیا نن د نور لوی، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو په خسن تر اسو د شپې هر شپه د فکر وکړو چې مړه کیږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کیږي، یو نوی ژوند شروع کیږي انشاءالله.
2021 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوق نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده و، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې د سویل شوې دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، د ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونه دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوري کې لحاظه، ولی داش په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې د دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې د ستونزو سره مخامخ وي، نو دا کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یو نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هواد ته چغواړي ماجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسیونونه منلې دي دغه نړیوال اصول ته څومره ژمن دي دا مورد ډیر مهم دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبن له وطن نه لرې کیږي د هغه هواد قانون فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل.
ګورې دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه د احساساتي تصامیم له وجه نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یو سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي ډیر زیات د شیخ کار کوي چې موږ ډیر آرام یو داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهمه دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري مطالعه ولري د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم د ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانه دي معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحت وي په حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي ولاره ډېر پیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري بیا د په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځیم بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذه کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلق با خبره کی ل قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه که څنګه تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مسارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې ل واجبې پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم دسی دوام وکړي
ولا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېخ پنځه څلوېخ تو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې را ولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په داسې طریقو باندې چې زی لکه اوس چې اکثر افغانان وزي د غلطه ده، غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي، یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پریښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده، که خدای مکړه کوم غمیزه رامنځته کېږي نو بیا اول قرباني خو همدا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي، چې موږ یې په لسهاو په سلها مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مسباسب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي، په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. که راسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکړي هر څه سنجوي، هلته هم قانون مراد کوي، په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېرې زیاتې ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یوه سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کېږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي، شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ، په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه تر ټولو مهمه، د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي، له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیره رولانډه شوې ده، او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډیر زیات سفر کوي، د نور دنیا د سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مسباسب، سره له دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل، خپل هم لږو کسانو څخه یاستو چې ډیر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي، ځینې کسان دسی دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي، څه کول پکار دي، څه رقم دوستان وټاکل سي، څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي، څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډیپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هیواد نورو هیوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې وسی، ځکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپله یوه د ډپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړي اسانه تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټه شي د دې تر څنګه د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي ځینې افغانان دي په خواشینۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان چې دا ډېر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شوي ډېرو سره او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي نو افغانانو سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکې دا ډېر مهمه دي د دې تر څنګه د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې خصوصا امریکا کې ته راشي او دلته ځان عیار کړي ژوند ښه ژوندو کړي نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي د دې تر څنګه بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډېر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذه ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپله د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډېر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې دغه ټول اساسات دلته ډېر ښه نهادینه شوي دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کېږي نو مخکې له دې چې یو څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځان نه ورسوي دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده
ډېر زیاته مننه مصبا صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه مننه ګوروده
درندوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوال په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې لمون سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری
خوشاله دا سر دون دی نن پده وجرکه نن پده خجرکه خوشاله دا سر دون دی نن پده وجرکه هر خواتا بل شده نن دمینه مشالو ندی نن پده وجرکه نن پده خجرکه خوشاله دا سر دون دی نن پده وجرکه
زما رو خانه دا ستا په یو نظر باندې زما دنیا ودانه دا Shut